پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام، د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پلاوي او غړی وایي په قطر کې به نن حمله امریکا یو نورو لورو سره خبرو ته دوام ورکړي چې نتیجه به یې د افغانستان په ګټه وي.
یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبرې وسي چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی.
امریکایان اوس غواړي چې په یو شکل نه یو شکل سره پر طالبانو ځینې موضوعات ومني چې پر حکومت باندې د سنا او عامو خلکو فشارونه راکم کړي.
د پاکستان مخکښ اټومي ساینس پوه چې د هېواد د اټومي وسلو د پروګرام پلار بلل کېږي عبدالقادر خان نن د 50 کلونو په عمر مړ شو. په خوست کې بزګر او بڼوال وایي د خپلو میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړې خونې نه لري، نو ځکه یې په ټیټه بیه پلوري.
کله چې موږ ته سړې خونې جوړې شي موږ دولې ته سبزي وسلو موږ په قیمت ریټ نه خرڅېږي.
خبرونه په دوهمه نیمه کې نور بس د یاشکست سکوت خبرونه هم مهروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. طالبان وایي د داخلي بې ځایه سویو د بیرته انتقال لړۍ یې پیل کړې ده. پرون په کابل کې د هنري آثارو نندارتون جوړ سو. عبدالقادر خان چې د پاکستان د اټومي وسلو پلار ګڼل کېږي مړ سو. د طالبانو حکومت وای په قطر کې د دوی باسونه به لنړی سره د شو اړیکو زمینه برابر کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو ډله له پرون راهیسې له امریکایي لوري سره د قطر پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخته ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق په قطر کې د روانو خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کېږي چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې همدغسې نورې بشري مرستې او د دې تر څنګ یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبرې وسي چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په قطر کې د روانو خبرو پر مهال افغانستان سره د بشري مرستو د دوام تر څنګ د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو بحث کېږي. تفصیل وروسته. طالبان وی خپل اصلي مينو ته د داخلي بي ځای سويو لږ ډول پایل کړی دي. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د کډوالو او راستنیدونکو د ادارې رئیس قاری عبدالمتین احمدزي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دا بهیر له پرونه پایل سوی او دوی لمرستندوی مؤسسو د مالی مرستې غوښتنه ورته کړې ده.
موږ د بې ځایه شویو د انتقال پریکړه وکړه. د دې لپاره چې حکومت اوس پیسې نه لري له ټولو خیریه مؤسسو او ټولنه مو چې په کابل کې دي مرسته وغوښته.
د طالبانو د یو بل چارواکي په خبره چې د وروستیو جګړو له کبله نږدې 1.5 میلیون افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي. تر اوسه خپلو اصلي مینو ته یوازې د زرو کورنیو د بیرته ستنېدو امکان برابر سوی دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست میاشتې له 1 په 9 الوتنو کې 1.6 اویا تنه روغتیایي وسایل او تجهیزات افغانستان ته لېږدول سوي دي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي له دې سره به د 2.5 میلیون وګړو روغتیایي اړتیاوې پوره سي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یوه مشر د افغانستان د روغتیایي سکتور د زوال د مخنیوي لپاره د جدي اقدام غوښتنه کړې وه. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا ادجی چې په کابل کې په اندرا ګاندی روغتون کې د ماینډ او ماشومانو وضعیت ته نږدې کتلی او پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
زه ټول شریکان رابولم څو لاسونه سره ورکړي او دا یقیني کړي چې په ګډه په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د زوال مخه نیسي. دا درنه بیا ده چې ښایي له کبله زیات ماشومان ومري.
د روغتیا نړیوال سازمان میاشت مخکې راپور ورکړی و چې له 2000 زیات کلینیکونه او صحي مرکزونه پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تړل سوي. سره له دې چې د طالبانو له وخته رسیدو سره په افغانستان کې تفریحي او هنري پروګرامونه په ټپه درول سوي. پرون په کابل کې یو نندرتون جوړ سو. په نندرتون کې د رسمي خطاطۍ او انځورونو ترڅنګ ځینې تخنیکي وسایل هم نندارې ته ایښول سوي. په دغو وسایلو کې بي پیلوټ الوتکې، کوچني روباتونه، نور برقي او تخنیکي وسایل هم شامل وو. د دې نندرتون په اړه چې د مسلکي زده کړو د ادارې له لوري ترتیب سوی وو، یو برخوال خطاط صدیق الله ازادي راډیو ته وویل
بیلا بیل لاسی صنایع نندارې ته وړاندې شو چې له جملې څخه یې په لاس لیکل شوی قرآن عظیم شان او همدارنګه نور په لاس لیکل شوی هنري آثار هم نندارې ته وړاندې شو.
دا نندارتون د یوې ورځې لپاره وو. د نیویارک په یوه محکمه کې یو شپږ دېرش کلن سړی په دې تور چې د امریکایي پوځیانو پر ضد یې له طالبانو سره د مرستې هڅه وکړه محکوم سو. پر دلاور محمد حسین تور پورې سوی و چې د تروریزم د ملاتړ لپاره یې طالبانو ته د موادو، وسایلو او پیسو ورکولو هڅه کړې ده. بنګالی الاصله حسین چې د امریکا تابعیت یې اخیستی په 2019 میلادي کال کې د نیویارک په کینیډي هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول سو چې د ادعا له مخې غوښتل یې د تایلند له لارې افغانستان ته ولاړ سي. دی له 2020 میلادي کال راهیسې په کور کې نظر بند وو. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینه چې د پاکستان د اټومي انرژي پلار بلل کیږي پر مړینه خواخوږي وشو. د پاکستان د اټومي انرژي پلار عبدالقادر خان د 15 اتیا کلونو په عمر په اسلام آباد کې مړ سو. د پاکستان دولتي ټلویزیون نن یک شنبه اعلان وکړ عبدالقادر خان چې د سږو تکلیف ورته پیدا شوی و روغتون ته له راوستلو وروسته سا ورکړه. تر دې مخکې ویل سوي و چې عبدالقادر خان په کورونا وایرس سخته سوی دی. او د اتریش صدر اعظم سباستین کورتس پرون شنبه وروسته له دې چې د مالی فساد د تورونو له کبله ورباندې فشار زیات سو او د دې لپاره چې د ائتلافي حکومت د ړنګېدو مخه ونیسي په خپله استعفا ورکړه. کورتس چې د محافظه کار ګوند غړی دی پر ځان د مالی فساد لګېدلي تورونه رد کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. د خبرونه په پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته طالبان وای قطر ته د دوی د پلاوي سفر بل نړۍ سره د خو اړیکو د پایل لپاره لار هوار کړی. د طالبانو پلاوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ دوه ورځې کېږي چې په دوحه کې د یو هلته امریکایي او قطري چارواکو سره کتلې دي. د دوحې تړون عملي کېدل، افغانستان سره د بشري مرستو دوام او د افغانستان د کنګل شو پیسو خلاصېدل له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د شوو بحثونو اصلي ټکي جوړوي. د پلاوی به نن هم له امریکایي لوري سره وګوري او د روغتیا او بشري مرستو د غوښتنو سربېره به د یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه هم خبرې وکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
دوهې ته د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوي د سفر بنسټیزه موخه د هغو خنډونو لرې کول دي چې له نړۍ سره یې د دوی د اړیکو پراختیا ځنډولې ده. دې پلاوي پرون د امریکا او قطري چارواکو سره کتلي او په سیاسي، اقتصادي او د بشري مرستو د دوام په اړه یې سره خبرې کړې دي. طالبان وایي پرون ناوخته یې پلاوي د قطر د صدر اعظم له مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالرحمن السانی سره وکتل او د خپل منځي اړیکو په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او یو لړ نورو موضوعاتو یې سره خبرې وکړې. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو حکومتي پلاوی پرون له امریکایي چارواکو سره هم کتلي وو. د دوی په کتنه کې د بحث شویو موضوعاتو منځپانګه د دوهې تړون عملي کېدل، د بشري مرستو دوام او د افغانستان د کنګل شویو پیسو خلاصېدل وو. تمه ده نن هم د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوی او امریکایي لوري ترمنځ غونډه کې په سیاسي موضوعاتو سربېره د روغتیا او بشري مرستو د دوام په اړه خبرې وشي. قطر ته د طالبانو د تللي پلاوی یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل د دې غونډو پایله به د افغانستان په ګټه تمام شي.
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کېږي چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې همدغسې نورې بشري مرستې او د دې ترڅنګ یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبرې وشي چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
طالبان تمه لري چې امریکا او نړیواله ټولنه یې هر څه ژر په رسمیت وپیژني او د جوړ شوي حکومت درېدلی څرخی روان شي. خود امریکا په ګډون نړۍ طالبانو ته مشروعیت په شرایطو او د دوی په عمل پورې تړلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره نړیوالې ټولنې د بشر حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. واک ته له رسېدو وروسته دا په نړیواله کچه د طالبانو لومړنی رسمي سفر دی چې د امریکایي لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان په مسایلو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز وویل دوی به د طالبانو په لوړ رتبه چارواکو غږ وکړي چې بشري حقونه مراعات کړي او له دوی به وغواړي چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي او یو داسې ټولګډونه حکومت جوړ کړي چې پراخ ملاتړ ولري. که څه هم طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو ولاړ دي، خو حکومت لا هم په بشپړ ډول نجونو ته ښوونځیو ته د تلو او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړي. د طالبانو په مشرۍ اعلان شوی سرپرست حکومت له دې امله هم تر نیواکو لاندې دی چې ګڼې ټول ګډونه نه دی او په لوړو چوکیو ګمارل شوي ډیری کسان د دې ډلې خپل غړي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو استازي نن یکشنبه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړی دا لومړی وار دی چې د طالبانو یو پلاوی له امریکایي لوري سره مخامخ خبرې کوي. زموږ همکار په کاناډا کې له میشت لیکوال او تحلیلګر کبیر حقمل سره چې په مخکینی حکومت کې پر مهمو څوکیو کار کړی دی مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې طالبانو له امریکا سره د مثبت تعامل او اړیکو غوښتنه کړې آیا دا یو عملی غوښتنه ده؟
اصلا د اوسنۍ کتنې غټ لامل دا ده چې د دوحې تړون او دغه عملي کېدل په یو ډیر خام تار تړل شوي وو. د طالبانو بیرته راستنېدل په هغه ډول سره چې تامه کېدله هغسې نه وو. دننه په امریکا کې هم د بایدن حکومت تر شدیدو فشارونو لاندې ده چې له افغانستان نه وتلي مسؤولانه نه وو، بلکې په یو فاجعه باندې بدل شول. امریکایان اوس غواړي چې په یو شکل نه یو شکل سره پر طالبانو ځینې موضوعات ومني چې پر حکومت باندې د سنا او عامو خلکو فشارونه راکم کړي. په افغانستان کې موجوده راکت او ساکت حالات یو څه بدلون ورکړي، حداقل یو نوی انکشاف په افغانستان کې رامنځته شي. بل موضوع بېله شکه کېدلی شي چې د دوحې د تړون په هغه پټ اړخ باندې په لا جزئیاتو باندې کار کول وي، ځکه د دوحې تړون دوه برخې درلودلې. یوه هغه برخه وه چې رسنیو ته راووتله او خلکو ولیدله، بل هغه برخه وه چې طالبانو له امریکایانو سره منلې، خو د دې لپاره چې هغه د دوی په وجودي فلسفه د دوی په اصولو چې کلونه کلونه بیان کړي ته دوی هغه پټه ساتلې. زه ډاډه یم چې په هغه باندې به بحث کیږي، اما د اوس لپاره امریکایان غواړي چې یو څه نرموالی له طالبانو نه وګوري چې بیرته په خپل ملک کې صنعت او نور اړخونه توخی چې طالبان په هغه ډول سره چې تامه کېدله بدلون موندلی شي او کار ورسره کېدلی شي.
اکمل صاحب، د طالبانو د دومره خوشبینی سره سره امریکایي چارواکو ویلي دي چې په قطر کې پیل شوي بحثونه چې یک شنبه هم دوام کوي د طالبانو د رسمیت پیژندلو مقدمه نه ده، دا څه معنا یا څه پیغام رسوي؟
مختلف موضوعات مطرح کېدلی سي. هغه ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم ویل او خپل امریکا او ناټو او مختلفو لویدیځو هیوادونو هم ویلي دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې سرعت نه کوي. بس دا ده چې دوی دا نه درک کړي چې په ټوله کې به طالبان په رسمیت نه پیژني، خو دوی مقدمه ورته جوړوي او له مقدماتو نه یو هم همدغه ده چې دوی نړۍ ته وښيي چې طالبان له ځانه انعطاف ښیي. که مو فکر کړی، د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان هم ویلي دي چې موږ آماده یو چې ټول شموله حکومت رامنځته کړو، خو انتخابي حکومت ته غاړه نه ږدو. نو په یو څه نه یو څه ډول سره به طالبان هم ځینې تیرېدنې کوي او امریکایان به هم ځینې غوښتنې مطرح کوي چې په شکلي ډول سره د منلو په صورت کې به دوی خپلو خلکو او خپلو سناتورانو ته د یو سنت توګه مخته کوي.
یو ستونزه چې په دې بحثونو کې مطرح شوې ده هغه په افغانستان کې د نورو افراطي ډلو موجودیت دی، خصوصا د داعش ډلې د خراسان څنګ چې په دې وروستیو کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دې برخه کې به څه فکر کوي چې هغه کسان چې په دې بحثونو کې برخه لري له طالبانو سره کوم موافقې ته ورسیږي؟
د دوحې د تړون یو پټ اړخ همدغه ده چې طالبانو منلې و د القاعده په ګډون به دوی د نورو اسلامي افراطینو پر وړاندې ګام پورته کړي، خصوصا وسلوالو افراطینو. اما طالبان په تیرو 15 کلونو یا 20 کلونو کې له دې ډلو سره تړل شوي دي. د القاعده تر مالی ترحم لاندې وو کلونه کلونه، په یو وخت کې چې دوی حکومت درلود او هیڅ حکومتونه نور سره کول. القاعده دوی ته میلیونونه ډالر ورکړل او په زرګونو سرتیري ورته برابر کړل. هغه فکری مدعا کې دوی له نورو هیوادونو نه راغلو جنګیالو ته لکه د ازبکستان او غورو دغه نورو ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو تحریک د اسلامي مقاومت یوازینی آدرس ده او کولای شي له دې جنه دوی د دنیا په نورو برخو کې د اسلامي انقلابونو لپاره لار اوره کوي. دوی هم اوس بیغتار باندې تړلی دي او هم الته امریکا سره تعهد داسې کړی چې د دې ډلو پر وړاندې به ګام پورته کوي. اوس بس دلته رامنځته کېږي چې آیا امریکا په دې باور کولی شي چې طالبان به دا کار وکړي. داعش په مقابل کې طالبان ځکه شدید دي چې هم د مذهب له لحاظه طالبان هغه کلاسیک حنفیان دي، دوی حتی مخکې له دې چې داعش رامنځته شي سلفیانو د اهل حدیثو او د وهابیانو په مقابل کې ډېر شدید برخود دوی کوو. حتی په ډېرو ځایونو کې دوی یو د بل د مرګ د حلال والی فتواوې مخکې له دې جنګونه ورکولې دوی، او په بل برخه کې داعش د دوی د واک په مقابل کې یو شدید ګواښ دی. یعنی یوازنۍ ډله ده چې نن د دوی په مقابل کې انتحاریانې کوي، ټوپک ورسره ده او هم بمونه ږدي. په بله برخه کې چې د بهرنیو جنګیالو قصه مطرح ده، بیا یوازې داسې نشي کېدلی چې دوی د امریکا خبرو ته ډېر اهمیت ورکړي. هلته د چین د اویغورانو موضوع هم مطرح ده، د ازبکستان موضوع هم مطرح ده. کېدلی شي دلته بیا د امریکا تحلیل ترېنه بل ډول وي. تمه دا کېدلی شي چې لږ تر لږه د امریکا په خوښې باندې د طالبانو لخوا ځینې اقدامات وسی، خو په ټوله کې هغه څه چې د طالبانو وجودي فلسفه ده او د طالبانو هغه اساسي کرښې دي، زه په دې باوري نه یم چې دوی د خپل رابطه له نړیوالو ترهګریزو سازمانونو سره قطع کړي.
د سیاسي چارو تحلیلګر کبیر حق ملو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاو د کتنې په باب خپل نظر سره شریکو، نن دوهمه ورځ ده چې دواړه لوري سره خبرې کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وای په نږدې راتلونکي کې به د شاو اروز، پاشتان او بخش آباد د اوبو بندونو د پاتې کارونو چارې پیل شي. د دې ادارې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته خبره شوې ویل شوې چې د یادو بندونو ترڅنګ د هغو پروژو چارې به هم پیل شي چې د آسیا پراختیایي بانک لخوا یې ملاتړ کېده. په ادامه کې دغه شان ویل شوي دي چې د دې ټولو چارو د ښه مدیریت او پرمخ وړلو لپاره یوه کمیټه هم جوړه شوې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبان په واک نې دوه سره د نورو چارو ترڅنګ د ډیرو رغنیزو پروژو کارونه هم په ټپه ولاړ و. د افغانستان د سوداګرۍ خونې په وی اعلامیه کې لټولو گاونډیو هیوادونو غوښتي چې له افغانستان سره خپل راکړه ورکړه عادي حالت ته وګرځوي. په دغه اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره شوې ویل شوې چې په افغانستان کې وروستیو بدلونونو په سوداګریز راکړه ورکړه ژور اغیز کړی دی. د دې اعلامیې په یو برخه کې راغلي د گاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو نشټوالی د افغانستان په بازارونو کې د ارزې او تقاضا پروسه اغیزمنه کړي، او د ټولو توکو په ځانګړي ډول د خامو موادو او پیټرولیم محصولاتو بیه په افغاني بازارونو کې لوړه شوې ده. دغه حالت نه یوازې سوداګرو بلکې مصرف کوونکو ته هم زیان اړولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په اقتصادي رشد کې له دوی سره مرسته وکړي. مخکې دغه خونې ویلي وو چې له افغانستان نورو هیوادونو ته صادرات کېږي، خو په وارداتو کې په بانکي سیستمونو کې د ستونزو او د پیسو د کمښت له امله ستونزې شته. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نوي افغاني لس پوله، یو ایرو یو سلو درې افغاني، یو انګلیسي پاونډ یو سلو یویش افغاني شل پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغاني شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر اتیا افغاني، او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه افغاني.
د پاکستان مخکخ اټومي ساينس پوه عبدالقادر خان چې په دې هیواد کې د اټوم پلار هم بلل کیږي د پنځه اتیا کلونو په عمر مړ شو. دلته په استودیو کې زموږ د مشال څانګې همکار پامیر ساحل راسره دی. ساحل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که اوریدونکو ته ووایه چې عبدالقادر خان د پاکستان په اټومي پروګرام کې څه رول لوبولی وو او دته په کومه سترګه کتل کیږي؟
لکه څنګه چې تاسو ویلې چې دی د پاکستان د اټومي پروګرام پلار بلل کېده، همدغسې و. د چې کله په بلجیم کې په انجینرۍ کې ډاکټري وکړه، نو تر هغې وروسته د پاکستان ته ستون شو. دا د نولس سوه اویای ملسیزی خبر ده. په 1904 اویا کې هند د اټومي ازموینه وکړه او تر هغه وروسته پاکستان هم په بیړه باندې خپل پروګرام اټومي پروګرام پیل کړ. په 1906 اویا کې عبدالقادر خان په دې میلادي کال کې د دغه پروګرام سره یو ځای شو. اولته یو بل ساینس پوه خلیل قریشي نومېده، له هغه سره کار کاوه. د مخکښ بلل کېده ځکه د ډېر کارونه وکړل په هغه وخت کې دا بټۍ جوړولو کې مهم رول لوباوه.
بخښنه غواړم چې ستاسو خبره قطع کوم. کله چې دی بیرته راغی زده کړې نه پاکستان ته، دی ډېر ځوان و، یعنی په دې معنا چې د 40 کلونو عمر د درلوده. څنګه کولای شوی چې داسې ځوان اټوم بم جوړ کړي؟
د ځوان وو به شکه
په دغه ټکنالوژي ورته ورکړل شو. لکم لوري نه ک څنګه
د هالند څخه د دغه ټکنالوژي ترلاسه کولو کې ډیر مهم رول لوبول په هغه وخت کې، او مختلف ماشينونه او آلات او سامانونه دای په بیلابیلو طریقو باندې انتقال کړیو. په هغه وخت کې په باندې انتقادونه وشو، او بیا بلاخره د هالند حکومت د نیدرلند حکومت بندیز ولګاو دغه سامانونو پاکستان ته په لیک باندې، او شرایط نورم سخت کړل. نو بلاخره بیا د وتوانید چې په 1998 زیږیز کال کې په می میاشت کې اټومي تجربه ازموینې وکړي په چاغي کې د بلوچستان ایالت، او په دې توګه باندې بیا ورته د محسن پاکستان نوم هم ورکړل شو، او د پاکستان د اټومي پروګرام پلار په نوم باندې یاد شو، یا د اټوم بم د پلار په نوم باندې یاد شو. په هغه وخت کې
د ډیر کلونه د اټومي پروګرام په برخه کې ډیر فعالیتونه کړي. اتمن په پاکستان کې به ډیر نور کسان هم روزلي وي. اوس د پاکستان وضعیت څه ډول دی؟ ډیر کاله وروسته له هغې چې دوی د اټوم بم ازموینه ترسره کړي، آیا نورو کوچنیو وسلو ته هم پاکستان لاسرسی پیدا کړی دی د اټوم په برخه کې؟
و د ډیر زیات کسان د وروزل په پاکستان اټامک انرژي کمیشن کې، د اټومي انرژي کمیشن کې، همداراز د کهوټه چیړنی ضلع باټریانو په نوم باندې، کهوټه یو پنجاب کې وسیمه ده، هغه د ده په نوم ونول شوې، او خان ریسرچ لیبارټریز نومې ورته ورکړه. پاکستان په تیرو کلونو کې، په تیره شاوخوا یوه نیمه لسیزه دوه لسیزو کې، ډیر پرمختګ کړی دی په اټومي وسلو جوړولو کې، او داسې وړې وړې اټومي وسلې جوړې کړې دي چې هغه د وړو خارونو د ړنګولو ځواک لري. ډیر سره څلوېښت زره کسان وژلی شي په هغه وسلو باندې، او دا په نړیواله توګه باندې یوه ډېره غټه اندېښنه ده د پاکستان په باره کې چې دا واړه او متوسطې درجې اټومي وسلې جوړ کړي دي. هغه د دومره زیات رول پکې نه و، ځکه چې دی خو
بله
متقاعد شوی و، خو نور ساینس پوهان هلته ډېر دي، لکه سمر مبارک مند دی، داسې نور کسان دي چې د ده هم عصره هم بلل کېدل، او وروسته هم نور ساینس پوهان هم دي چې اوس هم لګیا دي کار کوي په پاکستان کې.
قدیر خان لانجمن شخصیت هم بلل کېده، پر ده انتقاد هم کېده چې ده دغه د اټومي وسلو ټکنالوژي له شمالي کوریا، له ایران، له لیبیا سره شریکه کړې ده. په دې برخه کې کوم تحقیقات، کومې څېړنې وشولې، ثابته شوله که نه شو؟
و بالکل، په ده باندې دغه تور و، او په دغه تورونه چې دي دا په 2000 لسیزه کې، دا یوویشتمې پیړۍ په پیل کې چې کله پوځي واکمن پرویز مشرف حکومت لاره، هغې وخت کې دا تورونه زیات رابرسېره شو. د نړیوال فشار له وجې هم پاکستان مجبور شو چې مشرف د خلاف چیړنې پیل کړي. په هغه وخت کې د پاکستان پر دولتي ټلویزیون باندې وویل چې وو دا کار ما کړی دی. شمالي کوریا او ایران یاد کړ چې 1990 زیږیز لسیزه کې هغوی ته اټومي ټکنالوژي ورکړې ده. لیبیا دومره معلومات ونه شو، خو پلټنې چې وشوې نو په ده باندې بندیز دا ولګېده چې دی په کور کې نظر بنده که دی بندی نه که، ځکه چې په پاکستان کې د ډېر درنه سترګه باندې ورته کتل کېدل. خو په 2004 کال کې بیا مشرف دی وباخه.
ډېره مننه د مشال څنګه همکار پامیر ساحلو چې د پاکستان د اټوم پلار عبدالقادر خان چې د هیواد په اټومي پروګرام کې څه رول لوبولی و، په دې اړه نور معلومات سره شریکول. او عبدالقادر خان هم نن د 50 کلونو په عمر مړ شو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع د تایوان او چین ترمنځ سیاسي کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه به نور جزئیات له مجیب الرحمن حبیب څخه واورو.
د تایوان او چین ترمنځ سیاسي کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. د تایوان د ولسمشر دفتر د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون ښولی دی. د چین ولسمشر ویلی وو چې ډېر ژر به چین او تایوان سره یو ګډ سرنوښت ولري. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وینګ تېره ورځ د کورونا ویروس د کابو کولو د څرنګوالي یوې غونډې ته په تایوان کې وویل چې چین د تایوان د تابع کولو هڅه نه کوي. د تر دې مخکې هم ویلي وو چې د تایوان راتلونکي یوازې د دغه هیواد د خلکو په لاس کې ده. د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ د تیرونۍ خبرې چې د تایوان او چین د راتلونکي د الحاق په اړه یې کړې وې په تېره یوه اونۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې کړکیچ اوج ته ورساوه. تېر اونۍ د چین دولت جنگي تیارې هم په مقرر ډول د تایوان هوایي حریم ته ورداخل شوې. دا کار تر دې مخکې هم د چین د دولت لخوا ترسره شوی و. خو د چین د ملي ورځې د لمانځنې سره مهاله 8 چینی جنگي تیارې چې پکې د اټوم بم لیږدونکي الوتکې هم شامل وي د جمعې په ورځ د تایوان هوایي حریم ته ورداخل شوې. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وینګ ویلي چې د دغه هیواد سرنوښت د تایوان د خلکو په لاس کې دی او له چین څخه یې غوښتي چې د ستونزې د حل په خاطر د خبرو اترو د میز تر شا حاضر شي. د تایوان ولسمشر له جی او ناټو او اروپایي ټولنې غوښتي چې په دغه هیواد کې د سولې او امنیت موضوع ته پام وساتي. چین د تایوان 3 میلیونی جزیره خپل ګڼي او وایي که لازم وه یوه ورځ به یې حتی په زور هم کنټرول خپل کړي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د چین سره د تایوان د یوځای کېدو پر سیاست ټینګار کوي او ویلي دي چې د چین لرغونی سنت ته په پام چې د بیلتون مخالف دی د تایوان پر جزیره به حاکم شي.
په خوست کې بزګر او بڼوال وایي د خپلو میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړې خونې نه لري نو ځکه یې په ټیټه بیه پلوري. نور په دې رپورټ کې
خوستی بزګران او بڼلرونکي وایي د سړو خونو د نشتون له کبله دوی اړ دي چې خپلې تازه میوې ترکاری او سبزی په ټیټه بیه وپلوري. بزګران او بڼلرونکي زیاتوي په دې وخت کې سبزی او تازه میوې دومره لږه بیه لري چې دوی ته یې ګټه نه پاتې کیږي او د ټول کال خواري او مشقت هیڅ ځای نه نیسي. هغوی له طالبانو غواړي چې د سبزیو ترکاریو او تازه میوو د ساتنې لپاره دی په مرکز او ولسوالیو کې بزګرانو او بڼلرونکو ته سړی خونی جوړې کړي. متوکل چې په خوست ښار کې سبزی خرڅوي مشال راډیو ته وویل
کاروبار می سبزی د سبزی خرڅوم ستونزې مو ولا دا ستونزې دي چې 15 میاشتې شپږ میاشتې مونږ په تېرې کوو دا لګون وکړه بیا یو خوږ د خدای ستونزې پوشي چې ستونزې په وکړو دلته څارته پر زونه بای مونږ نه شای خار شي چې هغه خپل ستونزې ارته ونه ګرځوي. مونږ غواړو چې مونږ سړې خونې جوړې شي. کله چې مونږ سړې خونې جوړې شي مونږ دلته سبزی وسو مونږ په کې ماتره نه خرڅېږي.
یو بل سبزی پلورونکی امیر بادشاه وایي دوی سبزی د بزګرانو اخلي او دومره لږه ګټه ورته پاتې کیږي خو د بزګرانو مشقت نشي پوره کولای.
موږ خپل د بزګرانو نه خالي موږ ته 15 پی کارټیټ ویګه چوي ک پاتې کیږي خو د بزګرانو اجزونه ته چای نه ک پاتې کیږي ځکه د ستینز سره تکلیفونه خوري الوکای خو یو پټین د مطلب سلویک درجنه پلک مو 15 کړي دا د ټوله خلخونه د مصرفوي بس د دې د بیا چای نه ک زرد ویلا سواری پي په 15 درجنه کې د دې ته پاتې شي نه راځي نه ته پاتې کیږي.
د خوست ښار اوسیدونکی اختر الله نور وایي په اوس وخت کې دلته میوې ترکاری او پټوله کې هر ډول شنې سبزی ډېرې ارزانه دي خو همدا سبزی که سړو خونو کې وساتل شي په ژمي کې په ښه بیه خرڅېدلی شي.
د اسلامي اماراتو نه همدا غوښتنه ده چې د خوست خلکو لپاره سړې خونې جوړې کړي. میوه سبزی ډېر ارزانه ده په خوست ښار کې. د خوست خلکو دپاره مانی په 40 روپۍ بنجان او 50 روپۍ بنجان خرڅوي. په ژمي کې دغه بنجان ډېر تا قیمتي کې لوړي کې بای چې 600 ته رسیږي. 100 روپۍ کیلو دی د مڼو. همداسې نورې میوهجات سبزیجات چې بای اوس ډېرې ټیټې دي په دا سړې خونې کې وسکلی شي. په ژمي کې همدغه شیان په 3 سوه 2.5 سوه داسې مو خرڅولی شي.
صدیق الله چې په خار کې تازه میوه پلوري وایي بزګران هغه وخت ګټه کولای شي چې دوی په سړو خونو کې خپل میوه وساتلی شي.
نن سبا کې انار چې قندر راځي ډېر ارزان په بیا پرلر کېږي چې 100 روپۍ کیلو ده. دا پاکستان ته ځي پاکستان کې سړو خونه کې پریګې دی بیا نه بعد دې سیزن ټیم شي به د افغانستان ته لګي اوس مو غوښتنه ده چې سړې خونه جوړ شي او میواجات خا توګه خاص شي په بازار
بلخوا په خوست کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي یاد اداره دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سړو خونو د جوړولو پلان لري په خوست کې د کرنې او مالداری رئیس مولوي عبداللطیف زاهدی وویل یاد دیوی خوز دیره یو میوه ترکاریو او سبزیو لپاره مناسب آب و هوا لري او په دې ځای کې فصل ښه نتیجه ورکړی ده خودشنو خونو او نورو اوسمهالو کرنیز توکو او وسایلو د نشتون له کبله بزګران او بڼ لرونکي اړ دي چې پوټي ټبه یې وپلوري او د دوی هغه خواري او مشقت پوره ځای ونه نیسي
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه مه هیروي چې زما همکار ملالی بشیری په ژوندۍ بڼه مخته وړي خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د طالبانو حکومت وای په قطر کې د دوی باسونه بل نړۍ سره د شو اړیکو زمينه برابر کړی دغه باسونه پرون پالیسي او نن هم دوام کوي د طالبانو د هیئت مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي طالبان وای خپل اصلي مينو ته د داخلي بي ځای سويو لږ ډول پایل کړی دي د طالبانو یو چارواکی ویلي چې د وروستیو جګړو له کبله نږدې 1.5 میلیون کسان په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست میاشتې له 1 په 9 الوتنو کې 106 اویا ټنه روغتیایي وسایل او تجهیزات افغانستان ته لېږدول سوي دي سره له دې چې د طالبانو له واک ته رسېدو سره سم په افغانستان کې تفریحي او هنري پروګرامونه په ټپه درول سوي پرون په کابل کې یو نندارتون جوړ شو په نندارتون کې د رسمي خطاطۍ او انځورونو ترڅنګ ځینې تخنیکي وسایل هم داریتا ایشول سیو د نیویارک په یو محکمه کې یو شپږ دیش کلن سړی په دې تور چې د امریکایي پوځیانو پر ضد یې له طالبانو سره د مرستې هڅه کړې وه محکوم شو پر دلاور محمد حسین تور پوری سوی چې د تروریزم د ملاتړ لپاره یې طالبانو ته د موادو وسایلو او پیسو د ورکولو هڅه کړې ده د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینه چې د پاکستان د اټومي انرژي پلار بلل کیږي خواخوږي وشو ده د پاکستان د اټومي انرژي پلار عبدالقادر خان د 15 اتیا کلونو په عمر نن په اسلام آباد کې مړ شو او د اتریش صدر اعظم سبستین کورتس پرون وروسته لدی چې د مالی فساد د تورونو له کبله ور باندې فشار زیات شو استعفا وکړه
نور بس دی شکست سکوت ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس دی خبريږي زمالالی بشیریم تخنیکی چارت قادر جلالوف پر مخوړي په دې خبرونه کې لاس شو د سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي پر داس موضوعاتو خبرې کوو چې د شوزو پر ژوند یې مستقیم اغیز لرلی وي او همداراز د شوزو د لاستراوړو او د دوی د ستونزو په اړه خبرې کوو نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د شزینه قاضیانو او د قضا په برخه کې د شزینه کارکونکو برخلیک څه ډول دی د خبرونی میلمانه مو قاضی مرضیه بابکر خیل صاحب ده لدی سره تر خبرو پیلولو مخکې به تاسو ته د تلیفون شمیرې اعلان کړم اوریدونکو که غواړئ زموږ له میلمنی پوښتنې وکړئ ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ زموږ د تلیفون شمیرې دا دی 00420221205001 او 00202022140001 اوس هم ورځم د خبرونی د میلمنی پر لور قاضی صاحب مرضیه بابکر خیل صاحب لمر سره پر لیکه ده مننه قاضی صاحب چې په دې خبرونی کې لمر سره ګډون کوي
سلام علیکم تشکر میکنم تاسو ته پروګرام نه
بابا کرخیل صاحب، کتاسی په لومړی سر کې مشته په دې اړه باندې وایست چې په افغانستان کې قاضیانی چې تاسو سره په تماس کې یاست یا ورسره خبرې کوي، د هغوی وضعیت څه ډول دی او د دوی د شمیر په اړه کتاس ماته یعنی تقریبا وایست چې په افغانستان کې څومره ښځینه قاضیانی وي چې دوی عملاً یې کار کاوه؟
تقریبا په افغانستان کې د 250 قاضیان وو او زیاتره قاضیان اوس افغانستان بل ملکونه ته تللی دی. دغه دلته بل ارګنایزیشنونه دي، بل دفترونه دي چې د خلکو سره مرسته کړی ده. خو د شرایط فعلي فکر می کنم که د وجود 200 قاضی بیشتر نوشت د افغانستان داریم که اونا انوس هاوس سره کارشان کار جریان داره.
شه او بابا کرخیل صاحب، دغه ښځینه قاضیانی چې ورسته له هغه چې افغان حکومت لمنځه ولاړ او طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ او دوی خپل واک اعلان کړ په افغانستان کې، دوی چیرې دي؟ د دوی ژوند څه ډول دی؟ د دوی کارونه څنګه دي؟
وقتی که حکومت طالبان اعلان شد، مشکل کلانی که از طرف طالبان به قاضی زن بوده همیشه که اونا زنا را به حیث قاضی نمیشناسن و در بعض مصاحبه‌هایی که طالبان داشتن قبلا که البته ثبت بیشتر از آرشیف ها هستن، اونا گفتن که زن قاضی نمیتونه باشه که این خلاف شریعت اسلام است. و موضوع دیگه که از این موضوع زیادتر مهمی که زمانی که حکومت طالبان به اقتدار آمد، اینا بندیخانه ها را رها کردند و خلاف قانون حقوق بشر اینا تمام کسانی که دست جنایت داشتند، در جنایت جنگی داشتند، در جنایت داخلی و خارجی افغانستان داشتند، از بندیخانه ها رها شدند و این مشکل کلان را بر قاضی زن خلق کرد که قاضی زن خود در امن احساس نمی کنند.
قاضی صاحب، ستاسو په نظر طالبانو دوی ته څه ویلي دي چې ولې له کاره را ګرځوي؟ آیا طالبان په دې باور دي چې ښځې قاضي نسي کېدلی که څنګه؟
بمی باور هستن چې بله که زنان نمیتونن قاضی باشن، یعنی زن در اسلام نمیتونه قاضی باشه. و یک چیز دیگر رو میخواییم که من اینجا یادآوری کنم که بعد از این که اینا طالبات دقیق شدن که توجه جامعه جهانی بر زنای افغانستان زیادتر شد نظر به مشکلات هایی که داشتن، بعض قاضی ها ملجان امیال افغانستان رها کردن، حتی در نیمه شب از خانه های خود فرار کردن، رفتن به دیگه منطقه نزدیک پناه بردن. این گپاره که طالبا فهمیدن میخواستن که به حساب چون به خاطر کسب کمک های خارجی، چون قضات زن همشه قابل توجه بوده بر جامعه جهانی، میخواستن که اینا را یک قسم نیرنگ خود داشته باشن که در ایران کردن که بایا اگر زنا به کار خود میه قاضی هم معمولشن پرابلم نداریم. اگر پرابلم ندارن پس چرا در اقدر قاضی ها حراس دارن؟ اگر شما یک چیزی در خودتان خطرناک حس نکنین ایجا حراس نمیداشته باشین. و به اون خود قضات زن فکر میکنم که مطمئن استم کنا دیگه نمیتونن، اصلا او جرأت ندارن که در دولت برن و کار کنن.
شه او تاسی ویل چه شدینه قاضیانی در خپل جواند لبیری پتی گرزی او لیوت زایت خبل زایت زی چه بیریج چه طالبان ور باندی حمله و نکری، دوی ستاس سر پا تماس که دی تاسو کوالی سی چه دوی د یو چو کسی لمش سر شریکی که چه دوی چنگ خپل د جواند پا خاطر باندی پتی گرزی او چنگ د دوی کورانی لبیری سر مخا مخ دی؟
اوکی ملای جان، یک جمله از قاضی های که یک از ولایت های افغانستان تشریف داشتن، وقتی که اونا گفتن ما چهاش سرنان بودم، فقط خواستم از پشت کلکین چک کردم که بیرون چی گپ هست، شونه میشه اینا دلهوره ها تشویش هستن بچارا. گفت دیدم که موتر طالبا استاد شده، اینا فقط دم دو تا بچک خود گرفتن دلف بالاشتن رفتن به منزل پنج و داخل لفت بلا می شدم که پایان می شدم، بلا می شدیم پایین می شدیم تا زمانه که طالبات داخل خانهشان آمده. البته هم صاحبشان نیکه داشتن، اونا گفته که قاضی از اینجا کوچ کرده. این این قاضی که برتان نگم هم نایی ده طفل خورده خود ده نیم شب از اون منطقه مبرین و ده بشار یک جای دور مینن. اگر صداهای ناله ها و گریه ها و ترس قضات افغانستان هر انسانی که خود انسان نام میماند اگر بشنوه، شما باور کنین ما کدام دفعه به خود چی قار میشم که ما چرا قاضی شدم، ما چرا خود بدبخت ساختم مثل ما هزارات زن دیگه هم یاله بدبخت شد در افغانستان. و یک از قضات محترم دیگه که بشور خانم سابقه دار با شخصیت بودن، طالبان خانهشان رفتن و برادر از او را به سرد لط کرده بودن، ملاله جان که دیگه او به خانه رسیده گفتش و او گفته که کجاست خوارد، بیچاره گفته که خوارمانیست، خوارما رفته اصلا در افغانستان، خوارما زندگی نمی کنه. شما این حال قضاوت کنین که یک زندگی برای یک زنه که برای یک دختره که یعنی مجرد است و قاضی بوده، برای یک خانمه که اولاددار است و هم خودش برش زندگیش قابل تحصیل و مولادهای خودم میخواید که در پناه داشته باشد و هم میخواید که شوهرش در حفظ باشد، چقدر مشکل است؟
بله قاضی صاحب، تاسی دغه کیسه وکړی چې ډیره دردونکې کیسه دي، آیا د دغو شذو خپلوانو د طالبانو له چارواکو سره د تماس نیولو هڅه کړې ده؟ هغوی خو و رسنیو ته وایي چې شذې کولای سي چې پرته له بیر خپل ژوند وکړي او ټولو خلکو ته عفو اعلان سوي ده.
شما یقین کنین که اگر طالبا، اگر طالبا در افغانستان به کپای خود اونا پابند باشن و تعهد داشته باشن، مردم قدر از اینا حراس نمی داشته باشن. بسیار چیزهایی که انسان مانع میشه که بر طالبات باور کنه، مثلا کشتن خانم پلیس در مقابل پسرش در تمام دنیا، شروع کردن کشتن هزاره ها در مناطق مختلف افغانستان، کشتن بعضی ژورنالیست ها به طور مخفیانه، چیزهای وجود داره که موز افغان ها و افغان های 20 سال پیش نیستن ملجانه که اونا برن و به این گپ های اینا باور کنن. این گپ ها به خاطر یک تکتیک است، به خاطر پیار است که اینا فقط پول جامعه مدنی را کسب کنن، دیگه چیز نیست. طالب اونمو طالب است که بود و خواهد بود.
بله قاضی صاحب، تاسو ویل چې طالبان وایي چې په اسلام کې شذې قاضی نسی کېدلی، دوی دا خبره پر کوم اساس کوي؟
ممکن است که ملا جان وقتی که طالبان شما میبینین امو اسلام که طالبان میخواین سر افغانات تطبیق کنن، اول ما شما یک مملکت اسلامی هستیم، ما ضرورت نداریم که اگر اسلام دیگر بر ما از بیرون یک کس بره و سر ما تطبیق کنه. اسلام ما اسلام است که ما در خانه مسلمانات متولد شدیم. اسلام را که طالبان میخواین بالای ما تطبیق کنن، اسلام است که دشمنای افغانستان فقط به خاطر اینکه افغانستان آزادیش و تمام ترقیش نابود کنه، فقط با استفاده از اسلام باید هر چی سر ما تطبیق شود. زن قاضی نباشه، زن خبرنگار نباشه، زن در کابینه نباشه، مگر دیگه ممالک اسلامی که در پلی ما هستن باید زنشان در کابینه هم باشه، زن قاضی هم باشه، مگر همه بدبختی باید افغانستان باشه که باید زن هیچ چیز نباشه.
قاضی صاحب، د افغانستان هغه قانون چې تاسو لوستی دی او تاسو پکې کار کړی دی او تاسو به عملی کاوه، آیا هغه قانون د شریعت پر بنیاد باندې نه دی جوړ سوی یا نه و جوړ سوی؟
کاملا قانون ما، شما ملجن، قانون شرعی است، قانون فقهی است، قانون ما از زمان ظرفشا تا واله قانون که نافذ شده قانون ما قانون شرعی است. بله واقعا قانون شرعی است. قانون ما یک مملکت اسلامی هستیم.
بله
همه چیزی که نافذ میشه مطابق با شریعت اسلام است.
قاضی صاحب، ځینې خلک داس فکر کوي چې د افغانستان جمهوری نظام په دې معنا و چې اسلام پکښې نه و یا ضعیف و، او هغه قوانین چې په افغانستان کې عملی ول هغه د شریعت پر بنیاد یا پر اساس باندې نه و ایښودل سوي، نو تاسو دغو خلکو ته څه ویل غواړي؟ څنګه باید دوی باور وکړي چې ځکه چې ډیری خلک لیک او لوست نسي کولای، دوی په خپله مراجعه نسي کولای چې دغه قانون راواخلي وی ګوري چې د قانون د افغانستان د اساسي قانون لومړی ماده یا اوله لیکه یې ته څه څه شروع سوی ده، او په اساسي قانون کې یا په دغه نورو قوانینو کې چې د فامیلې قوانین دي د دغو بنیاد پر شریعت باندې ایښودل سوی دي، نو دغو ته تاسو څه ویل غواړي؟
یګانه کار که از دولت قبلی افغانستان که مردم افغانستان فکر میکنم یک خاطره نی که دارن با تمام کارهایی که انجام دادن که مردم واقعا خاطرات عجیب و غریب و بد دارن که نمیتونن مردم افغانستان فراموش کنن. قانون هیچ وقت توسط دولت وضع شده نمیتونه، قانون نمیشه توسط پارلمان پاس میشه در مملکتی که باشه، چی افغانستان و چی با مملکت دیگه. صرف در قانون قبلی که یک تغییر بسیار تغییر کمی که صورت گرفته بود در قسمت محکمه خشونت علیه زنا بود، کدام چیز دیگه در قانون اساسی ما و شما یا در قانون محاکم ما و شما با وجود نامده؟ صرف محکمه خشونت علیه زنان که اونجا به حساب تصویب شده بود، او بر زنا یک آرامش یک سکون برشان داده بود که حداقل خانم ها بتانند که به واسه این چیزی که خودشان میخواه مطابق شریعت اسلام یک کمک شوند. دیگه چیزی در اونجا نبوده که دولت افغانستان، دولت افغانستان این صلاحیت رو نداشت که اونا قانون غیر شرعی داخل یک مملکت اسلامی میاوردن. این گپ وجود نداشته ملای جانه.
ډېره مننه قاضي صاحب، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. په دې اړه به هم خبرې وکړو چې په افغانستان کې ښځینه قاضیانې څه ډول ژغورل کېدای سي، دوی څه غواړي او د دوی آینده به څه ډول وي. پر دې به خبرې درسره کوو. زه به یو ځل بیا اورېدونکو ته زموږ د تلیفون شمیرې اعلان کړم که دوی غواړي له موږ سره تماس ونیسي. دوی موږ ته زنګ وهلای سي. اورېدونکو تاسو موږ ته پر دغه شمیرو باندې زنګ ووهئ: 00422211205001 او 00202211204001. دغه شمیرو ته اورېدونکو تاسو زنګ وهلای سئ او زموږ له میلمنې څخه پوښتنې کولای سئ. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له قاضي مرضیه بابکرخیل سره خبرو ته دوام ورکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
تاسې آزادي رادیو اوري. زموږ اونیز خبرونه نور بستی یا شکست سکوت دوام لري. زموږ میلمنه قاضي مرضیه بابکرخیل د چیل مر سره د شذینه قاضیانو د وضعیت په اړه هم دا اوس د تلیفون پر لیکه خبري کوي. ماته زما همکار قادر جلالوف وایي چې پر لیکه یو اوریدونکو دی برا واخلو او ورسته به له میلمنی سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده. بله، مهربانی وکړئ. فکر کوم چې د دوی لیکه زموږ سره قطع سو. اوس هم ګورو که نور اوریدونکي وي چې هغوی را واخلو. فکر کوم چې هغه هم قطع سوي دي. اوریدونکو زموږ د تلیفون شمیرې به درته اعلانوم وخت په وخت. فکر کوم چې یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟
عبدالحلیم
صاحب، مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. تاسو به زموږ پروګرام تعقیب کړی وي که کومه پوښتنه لری مهرباني وکړئ.
نو پوښتنه مو په دې اړه ده د ښځو قضاوت چې بي دا خو یو دا بي چې د اسلام د نظره ښه نه دی.
بلې، د کوم اسلام د نظره؟ هغه اسلام چې تاسو ته طالبانو درښولې دي که هغه اسلام چې افغانان یې مني؟
نه، طالبانو اسلام یادوم، له د زموږ دین اسلامي مودي چې دا موږ په کوم په خپل دین په خپل مذهب یو، قرآن حدیث فقه اسلامي.
فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره بیا قطع سوه. عبدالحلیم صاحب زنګ وهلی و دوی وویل چې دا د دوی خپل نظر و چې نه باید پر اسلام باندې، نه باید د خدای پر پیغمبر او یا د خدای پر قرآن باندې تهمت وکړای سو وکړو چې ښځو ته د کار کولو یا د قضاوت په برخه کې د قاضي کېدلو اجازه نسته. دغه خبره آزادي رادیو نه تاییدوي نه هم دا خبره موږ کوو. دا زموږ دی او کتون کې خپل نظر وو چې د ډیرو مسلمانانو په باور چې پر خدای پاک او د هغه پر دین باندې تهمت وي. بلې مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
سلام محمد، تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته زه له کومې نه سلامونه وایم.
سلام محمد صاحب، ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ د مېلمنې څخه کومه پوښتنه لرې کولای سي؟
پوښتنه به نه وایو، خپل نظر به ووایو. په اسلام کښې خو ټولو ته حقوق ورکړل شوی ده، که ښځه ده که نر ده. یا په هغه ښځو ته خو ډېر حقوق
فکر کوم چې زموږ لاین خراب دی، نو نسو کولای چې د اورېدونکو بشپړه خبرې واورو، د دوی غږ قطع کېږي. فکر کوم چې یو بل اورېدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم ووایاست او که کومه پوښتنه لرئ؟ دلته ستاسو د رادیو غږ ډېر لوړ دی، غږ هم په شاته راته او هم ژغ قطع سو. فکر کوم چې بل اورېدونکی هم ستا هغه به راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم، د مشرقي نه تاسو سره لین کې یم. تاسو ته محترمې بابګر خیل خور صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو مخکې هغه اورېدونکي زنګ وهلی و چې په اسلام کښې ښځې ته دا اجازه نه شته چې قضا وکړي، نو دا خو تاسو ویلي دا طالبانو اسلام، یا که تاسو دا اسلام وایي، دا خو څوارلس سوه کاله مخکې نبي علیه السلام په بخاري کښې حدیث ده، لن یصلح قوما ولو امرهم امراتن، یعنی ښځه نه شي کولی چې قضا وکړي. دا څوارلس سوه کاله مخکې په بخاري کښې صریح حدیث ده، قوي حدیث ده، قرآن و حدیث دا خبره کړې. دا یې طالبانو خبره نه ده، دا د پیغمبر خبره.
بلې، تاسو دا ستاسو چې د کوم هر ځای څخه تاسو دغه خبرې راخیستې دي، د دې دپاره موږ باید اسلامي عالمان راولو، کښېنو چې په دې خپرونه کې له موږ سره هغوی نشته. متاسفانه موږ کولای سو چې په راتلونکو خپرونو کې اسلامي عالمان راولو او خبرې ورسره وکړو پر دې موضوع باندې. هغه اسلام چې افغانانو منلی دی او د خدای اسلام دی، په هغه کې د ټولو انسانانو حقونه یو برابر دي. خدای پاک و ټولو مسلمانانو ته مؤمنین او مؤمنات ویلی دي، یعنی چې خدای پاک ته ټول انسانان یو برابر دي. ټول خلک کولای سي چې په هر برخه کې کار وکړي، په هر برخه کې زده کړې وکړي، او د ټولو انسانانو حقونه یو برابر دي، ځکه چې د خدای پاک و کور ته چې خلک ورسي هلته یو ځای سره دریږي، او د انسانانو ترمنځ توپیر بیا لغو سي او ختم سي، چې دا په نورو برخو کې هم همداسې عملي کېدای سي. بابکر خیل صاحب، تاسو له موږ سره پر لیکه یاست. ستاسو څخه بله پوښتنه به دا وکړم چې د افغانستان کې د ښځینه قاضیانو غوښتنه اوس څه ده؟ دوی چې ستاسو سره په تماس کې دي، دوی څه وایي چې یعنی دوی څنګه باید خپل ژوند وژغوري؟
ډېر مننه ملاجان. تاسو وګورئ دغه د فضا د افغانستان او د خلکو قضاوتونه وګورئ که نه، څنګه تاسو کولی شئ چې په یو حالت کې که ټول دنیا تاسو په خلاف دی او تاسو بیا پاتې شئ په دې ملک کې؟ زه تاسو نه یو پوښتنې لرم. کله چې زه قاضي وم، زما حالت همداسې و، او اوس چې قاضیان یو طرفدار نه لري، ولې موږ طرفدار نه لرو اوس؟ په دې خاطر چې حالات بدل شوی ده، طالبان په افغانستان کې دي، اوس ټول خلک د تا په خلاف دي. هغه وخت چې حکومت د طالبان نه و، قاضي هم شو، قاضي په اسلام هم و، هر څه شو، اوس هر څه موږ په خلاف کې دي. بس په خپله پوهېږي کې قاضیان څه غواړي. قاضیان غواړي چې دا یو مملکت ته لاړ شي، چې دا دې ماشومان دا دې فامیل ټول په امن کې وي، که نه؟ دا خو رښتیا خبره دی. ټول داسې دي، ټول اساسیتونه د قاضیانو، د ښځو قاضیانو په خلاف دومره زیات شوي دي که زه تاسو ته ویلی نه شم.
بلې بابکر خیل صاحب، ځینې خلک موږ ته عربي ووایي چې بیا موږ او عادي خلک خو نه پوهېږي چې دا څه معنی لري. یعنې خلکو ته په دې طریقه باندې معلومات ورکول چې بله ژبه درته ووایي او تاسو ته ووایي چې دا ترجمه ده، بیا تاسو ته دغه موای چې دا غي منبع ده او دلته دغه ویل سی وی دي. تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړي چې خلک کره معلومات څنګه ترلاسه کولای سي د اسلام په اړه باندې، د ښځو د حقونو په اړه باندې، اوس چې وضعیت تر دې حده راورسېدی چې رسنۍ حتی خپل فعالیت نسي کولای، ډیری فیصد رسنۍ د کار لوېدلې دي، هغوی نور کارونه نه کوي؟
په افغانستان کې یو حالات یو طبیعي روان دی چې موږ نشو ویلو چې بیا سبا د افغانستان حالات یا د افغانستان د خلکو د حالات بیا څنګه کېږي. غربت روان دی، ازادي نشته. یو قضیه نه مایم ټول هغه کسان چې افغانستان کې دا د پوهې او تعلیم یافته خلکو اوس ټول په تکلیف کې دي، ټوله په دې فکر کې نه ناست دي چې څنګه کوم افغانستان پریږدي او بل وطن ته لاړ شي. افغانستان اوس یو حالت لري چې زه د افغان په حیثیت زه په خپله دا خیال لرم چې زه اوس نور ژوند نه لرم. اصلي ژوند مې ختم دي. اوس فقط مونږ په یو اور کې، مونږ ټول په یو اور کې یو، نور دې څه امید زه نه لرم په د افغان په حیثیت.
بابا کرخیل صاحب، هغه شوځو ته چې په آینده کې غواړي چې درس ووایي نجونې او یو راتلونکی ولري په افغانستان کې، د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي په بیلابیلو برخو کې، هغوی ته تاسو څه ویل غواړي؟ دوی څنګه کولای شي چې خپل ځان مایوسه نه کړي او د هیلې پرې نه ږدي بیا هم د یو ښه راتلونکي؟
ملجان نه تنها که من برای قضاعت زن به تماس هستم، بسیار خانمایی هستن که دخترای جوان ما افغانی از افغانستان هست که برای ما به تماس هستن از طریق صدقای مختلف البته، و برای ما اروز اینا اما خاطرات خود روان میکرن مثل یک دایری که امروز چه قسم سیتر شد فردا چه قسم. شما باور کنین که دخترای جوان افغانستان اقدر برادم امید میده که انسان فکر میکنه که ما شما یا مونگ یا بل افغانستان لرو، اقدر اینا قوی هستن. و نمیگم دخترها هم اگیشان از کابل هستن، از قریجات هستن که شما باور کنین که ما منعیسه یک افغان تا دو قریجات ما نرفتیم. دو قریجات اینا امیل از درس میخوانن، بر خود آنلاین سنفات ساختن و هم اگیشان فقط تمام اما فوکسشان و وقتشان بر درس خود میدن. اینه شما باور کنین او طول خلق دا پویشی که دا افغانستان دا مونگ دخمنان ختم کولی نیشی. پا دی خاطر مونگ اغا مخ که افغانان نیو. حال جوانای ما ملاله جان او جوانای نیستن که در سنه که ما بودم. ای جوانا جوانای هستن که ما بر افغانستان بسیار مترقی امیدوار هستم.
بله قاضی صاحب مرزی بابا کرخیل، ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا مشر سره ګډون وکړل، او اوریدونکو هم مننه چې مشر ته ټلیفونونه وکړل یا یې مشر سره د تماس هڅه وکړه. اوریدونکو د شکست سکوت یا نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
گل خیستا زوانی جانا تا تا چیر ترسی ده گل خیستا زوانی جانا تا تا چیر ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تا چیر ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تا چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تا چیر ترسی سبات چیر ترسی کھڑی رہم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری گی مات چیر ترسی اندھگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی I'm not